د سهار شپږ نیمې دي. ورځو لنډو خبرونو ته ملګرو ملتونو ویلي چې تاجکستان باید د افغان کډوالو ایستل ودروي. ملګرو ملتونو دا غوښتنه وروسته له هغه وکړه چې تاجکستان تیره میاشت لسګونه افغان کډوال بیرته افغانستان ته واستول. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر یو ان ایچ سی آر فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي دوی معلومات ترلاسه کړي چې د دسمبر په میاشت کې له تاجکستان څخه لږ تر لږه اتیا افغان کډوال افغانستان ته ایستل شوي. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د بامیان ولایت د سربو او جستو د پنځو کانو د استخراج قراردادونه له څو شرکتونو سره لاسلیک کړل. د وزارت پرون په ورپانه کې ویلي دا قانونه په یکاو لانګولس ولې کې موقعیت لري او د هغو قراردادونو ویل افغان جرمن، الحرمین، ګاما ایګل، کندهار خوګیانی او موسی سلطان شرکتونو سره لاستیک کړی دي. ټاکل شوی یاد شرکتونو پر دغو قانونو یو میلیارد او 100 میلیون افغانۍ پانګونه وکړي. د قزاقستان د انرژي وزارت وایي د دغه واد قزاق غاز شرکت د ټاپی یا د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، هند د غاز د ګټ پایپ لاین د جوړولو په پروژه کې د ګډون لپاره په خبرو بوخته. د انټرفاکس خبري اژانس راپور لمخې د وزارت پرون ویل اوس مهال د قزاق غاز او د ترکمنستان د دولتي شرکت ترکمن غاز ترمنځ خبري روانه دي. ترکمن غاز د ټاپي په پایپ لاین شرکت کې 50% ونډه لري. د استرالیا د کرکټ د ادارې اجرایی رئیس پرون په ملبورن کې د افغانستان د ښځو د کرکټ د جلاوطنه لوبډلې د یوې نمایشي مسابقې د تابعیا خبر ورکړ. د افغانستان د ښځو کرکټ لوبډله به چې په استرالیا کې له میشتو افغان کډوالو څخه جوړه ده، د پنجمې په سهار د ملبورن په جنکشن اوول کې د ویت هاوت بورډرز 11 په وړاندې شلوریزه لوبه وکړي. او سویډن اعلان وکړ چې د سمندر په تل کې د نوري فایبر د یو کیبل د پرې کېدو په اړه مقدماتي پلټنې پیل کړي دي. دا کیبل د لاتویا او د ګوتلند ټاپوګانو ترمنځ پرې شوی او احتمال شته چې د ورانکارۍ نتیجه وي. سویډن دا پریکړه وروسته له هغه وکړه چې په بالتیک سمندرګي کې یو بیړۍ د دې کیبل د خرابولو په شک توقیف شوه.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد نافی همت د دیونی د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې يم. په دیونی کې په موتادونو کې د ریلپس یا تدرملنې ورسته د بیا موتاد کېدو په اړه بحث لرو. په موتادونو کې د ریلپس په اړه یو ورستي څېړنې شوولې چې په نړۍ کې د بیا موتاد کېدو کچه نږدې 80% ده، خو د تخمینی شمیرو له مخې په افغانستان کې دا کچه 83% هم لوړه ده. دا ډول د زهر کاروان پروګرام سره ډېر موتاجونه د مرکې پر مهال ویلي چې څو ځله درملنه سوې ده خو بیرته موتاد سوي دي. د نن په خپرونه کې مو په موتاجونو کې د ریلپس په اړه د مېمنو سره بحث کړی دی. ارواپوه مطیع الله وزیری، اجتماعي کارکوونکی میوند هوشمند او ډاکټر نعمان پوپل په سر کې به له ښاغلي وزیر صاحب څخه وپوښتو. وزیر صاحب، که راته ووایاست چې د ارواپوهنې د نظره په عمومي ډول ریلپس یا بابیړۍ څه ته وایي؟
ریلپس او یا هم بابیړۍ به هم ذریع مخدره موادو استعمال ته ویل کیږي. راځئ تر هغه مخکې موږ باید د احتیاط څخه تعریف ولرو. احتیاط هغه مزمنه ناروغي ده چې تلپاتې او رواني ستونزې ځان سره لري. کله چې یو ناروغ یوه موده د پاکوالي تیره کړي او بیرته مخدره مواد استعمال ته راګرځي، کله چې لومړي ځل سره مواد مصرفوي هغه ته لپس ویل کیږي، یعنی لومړي ځل استفاده. کله چې مکرر د هغه څخه استفاده کوي هغه ته ریلپس ویل کیږي. لپس په دې معنا نه ده چې هغه لومړي ځل لپاره مواد مصرف کړو د معتاد سو، کېدای شي د همدغه تخپل استعمال د مخدره توکو ودروي او نور مکرر استفاده ورنه ونه کړي. کله چې دا ناروغ ونسو کولی همدغه لپس کې مخدره مواد سټاپ یا ودروي، د استفاده نوره هم زیاته کې مکرر استفاده وکړي، هغه ته ریلپس او یا هم دوامزلي استفاده د مخدره موادو ویل کیږي.
ریلپس عمده لاملونه څه دي؟
په یو شخص کې د بیرته معتاد کېدو عوامل زخت زیات دي. خو موږ غواړو چې په دو موضوعاتو باندې خبرې وکړو، هغه هم اجتماعي او رواني لحاظه چې بیرته څنګه یو شخص معتاد کېږي. خپله د شخص شخصي ستونزې و هغه وخت چې د شخص مخدره مواد مصرف کړي دي، د خپل کورنۍ او خپل اجتماع سره په شخصي ستونزو کې درګیر شوی او غیر منطقي فکرونه د معتاد شخص غلط باورونه جسمی ناروغی، د معتاد شخص بدنی ناروغی، د معتاد شخص رفتاری ستونزه، لذت په مقابل د مقاومت که عدم د خود رفتاری د خپل شخص، او معتاد شخص کله چې مخدره مواد مصرف کړي، مخدره مواد مصرف پر محل د شخص زیات ستونزه پیدا شوی دی، د شخصیتي لحاظ خپل شخصیت له لاسه ورکړي، او کوم اعتبار او اعتماد چې په اجتماع او کورنۍ او خپل دوستان و عزیزان سره درلود. مخدره مواد استعمال په وخت کې هر اعتماد او باور له لاسه ورکړي ده. مخدره توکی د شخص ده یو لکه ننګ د اجتماعي سوی ده، ځکه چې شخص د مصرف د مواد مخدر په وخت کې نور هیڅ لپاره فکر او ذهن سوچ نه کوي، او ذهن او فکر او سوچ یوازې د ده لپاره وي چې څنګه مخدره مواد را پیدا او چیرته مصرف کړي، او په کوم ترتیب را پیدا کړي، او په کوم مناسب محل کې چې افشا او یا هم آرام وي مخدره مواد استعمال کړي، ځکه چې دا ټول ستونزې دي چې د بیرته د شخص معتاد کېدو کې ډېر رول لري.
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولرم افیر می ورسې ځوان بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو، زه څه مصیبت بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کده چې په دغم کې خطا کړ
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غوچ کړو او خونه دمون خراب کړو.
د مور او پلار دواړه په نشو روي دي، ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخ نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ ځ خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
اوس په ښاغلي هوشمند صاحب نظر واخلو. هوشمند صاحب له اجتماعي پلوه لپس ته وایي
په ټولنه کې ریلاپس ته بیا ځل شروع کېدل یا بیا معتاد کېدل وایي ټولنه کافي پوهه د مریضانو د تداوي په هکله نه لري، او داسې ډېرې لفظونه کروي چې د نشو نه ګرځول شوی مریض یا ناروغ ته خورا زهرجنې دي.
د ریلاپس عمده عوامل څه دي؟
د ټولنې د پوهې کچه ټیټوالی یو لوی لامل ده. په محیط او ماحول کې مخدره مواد آسانه او ارزانه پیدا کېدل هم لامل کېدلی شي. په ټولنه کې ناروغ ته په سپک نظر کتل، زهرجنې خبرې، ملنډې وهل، روغ دي کسانو ته د مریض په سترګه نه کتل، د لاسنیوی په ځای ډول ډول ستونزې راولاړول، اعتماد نه کول، کار نه ورکول، په ټولنه او مشورو کې نه شاملول، او داسې نور لاملونه دي چې مریض نشي کولای په خپل عزم او اراده ټینګ ودرېږي، او یا هم د نورو ناروغانو چې د تداوي یا معالجې ته مراجعه نه ده کړی، د رخشوي کسانو پرهیز نه مراتول، په ودونو او تفریح کې د مخدره مواد استعمال دل چې رخشوي کس وسواس خواته بیایي او مریض بیا نشو ته مخه کوي او ریلپس کیږي.
په پر سب ستاسو خبره وپوښتو، در وپوهنې او اجتماعي پلوه مو ریلپس وپیژندئ، اوس تاسو دا راته ووایاست چې د طب د نظر ریلپس څه ته وایي؟
ریلپس یوه طبي اصطلاح ده چې اکثرا په صحي بخشو کې استعمالیږي، او دا په دې معنا ده چې د یو ناروغي نښې او علایم پس له تداوي نه بیرته رامنځته کیږي. کیدای شي چې په عامو مرضو کې وي او یا په معتادینو بخش کې هم چې پس له تداوي نه بیرته ځي مخدراتو ته او یا بیرته ځي نشې کوي، دې ته نو ریلپس وایي. او خپله دا احتیاط چې ده یوه بیرته رامنځته کیدل او حود کننده مرض دی چې په معتادو باندې ډېر تاثیر کوي، ورو ورو خپل کنټرول او تسلط په افکارو باندې او په رفتارو باندې له لاسه ورکوي.
د ریلپس عمده عوامل څه دي؟
خپل احتیاط یو ډیره کرونیک او یا مزمن مرض ده چې د ریلاپس او یا هاوټ ډیر لیدل کیږي. هغه عوامل چې په دې باندې تاثیر لري استرس ډیر شایع ده، او بل خبره دا ده چې د مونږ په هیواد کې کله کله په واده محافلو کې او یا په خوښي محافلو کې او یا ځینې نور جشنونو کې خلک د مخدره توکو استعمالوي، لکه چارس، تریاک او شیشې. څوک چې تداوی بخش کوي او یا تداوی نه خلاص شوي تازه داسې هغه محفل ته ځي او ګوري چې خلک چارس اسکي، شیشې اسکي او یا تریاک اسکي، دا خپله نو تشویقي بخش لري او کیدای شي چې مریض بیا ریلاپس صفحې ته لاړ سي. او بوله دا ده چې مریضان پس له تداوی نه د دوی په ذهن کې ځینې اصلي محرکات دي چې دا محرکات کیدای شي چې ورته داسې غلطه هزهان رامنځته کوي چې دا تداوی نتیجه نه ورکوي، د پلانکی چې ترک کړي وو او یا تداوی سوي وو پس له دوه میاشت نه دا مړه سو. ځینې غلط افکار خپل ځان ته جوړوي او دا کیدای شي چې بیرته مریض ریلاپس صفحې ته لاړ سي. او ځینې نور عوامل لکه روحي او رواني و د ارتباطات بین افراد خپل چې د خپل افراد معتادین رامنځته کیږي، دا مریضان خپل ځان باندې بې تفاوت دي، خپل کورنۍ باندې هم بې تفاوت دي. نو له دې کبله چې د یو معتاد کورنۍ ورباندې دلسوزي او زړهسوي نه لري، نو کیدای شي چې مریض چې پس له تداوی نه د دې کورنۍ ورته یادې کړي چې ته داسې وي داسې وي داسې وي اوس هم لکه چې هماغه پخوا غوندې، دا چې ورته دا تانې ورکوي او یا ورته یادوي، دا یې خپله نو کیدای شي چې مریض ریلاپ صفې ته لاړ سي.
تر نو اورېدونکو اوس یوه لنډه دمه لرو، بېرته بهاسته راګرځو.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېزې کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چلاشي لی بچي، مور دې پوډر وهي، پلار دې پوډر وهي، یا مې خور دې عزت پوډر وهي، یا دې مېړه پوډر وهي.
پلار په مړی کې نه وم، په مور خو اوس خبر نه یم، خم خم مور
چې مونږ پلار نه واخېستې یو نیم لک ډالر وو، همدغه سرمایه ما ټول واخلم.
دا نشه موادو لزیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
وزیر صاحب قدارت وویل چې تر ریلاپس مخکې په معتاد کې څه ډول نښې نښانې لیدل کیږي؟
تر بیا معتاد کېدلو مخکې په معتاد کې ډېرې نښې نښانې دي. ځینې نښې نښانې لکه افسردګي ده، استراب ده، مینه او علاقه پیدا کول، مخدره مواد مصرف ده، دروغ، چل، فریب کول دي. همداشان دا شخص تل بده کوشش کوي چې یو داسې حالات کې خپل دوستان و عزیزان و کورنۍ څخه بیوسي چې مخدره مواد په آسانی ډول پیدا او مخدره مواد بیا په آسانه ترتیب باندې استعمال کړي، تر څو دوی کورنۍ پیپونه سي چې دا شخص د بیا ځلې د استفادې د مخدره مواد لپاره نیت او هوډ لري، او چې کله مخدره مواد استعمال کړي د فزیکل لحاظه چې کوم وزن اخیستی ده د هغه وزن له لاسه ورکول دي، او په رواني لحاظه بد اخلاقي ده، دروغ ویل دي، چل ده، فریب ده. دا نښې نښانې په معتاد شخص کې پیدا کیږي.
ځینې ارواپوهان وایي چې د درملنې په بهیر کې د ځینو روغتیایي کارکوونکو په تېره بیا ارواپوهانو بېغوري د بیا معتاد کېدو سبب کیږي. په دې اړه ستاسې نظر څه دی؟
هو، دا خبره سمه ده، ځکه کله چې معتاد مخدره مواد د مصرف پر مهال ځینې رواني اختلالات ورته پیدا کیږي، کانسولر یا ارواپوه باید د هغه اختلالاتو په تشخیص کې عاجز رانسي، او د هغه اختلالات باید تشخیص کړي. کله چې کانسولر یا روانشناس د معتاد اختلال تشخیص کړي، د هغه د درملنې لپاره باید یو منظم او مناسب پلان طرح کړي. کله چې هغه لپاره پلان د تداوی طرح کړ، نور په تطبیق کې باید کانسولر یا روانشناس عاجز را نسی. دواره لوری مکلفیت لری چه باید اگر پلان چه دروانی ستونز و اختلالات لپاره ترتیب سویده خیل تطبیق کری ترسو و کولیسی چه او ناروغ و منظم دوال خپل تداوی او درملنه واخلی. کله چه خانسولر یا روانشناس ده معتاد هر اختلال تشخیص نکری نو در تداوی جریان او در درملنه نقصه ده باید نقصه تداوی او درملنه اونشی.
ارواپوهان چه وقتی شو رخصوی شخص بیرت معتاد نسی؟
باید ارواپوهان یا کانسلر د خپل مراجع لپاره د تداوی پر مهال اساسی پلان طرح کړی وي. کله چې د تداوی پر مهال باندې کانسلر یا روانشناس خپل مراجع یا معتاد شخص ته پلان طرح کړی وي، له هغه څخه کتنه او نظارت وکړي. او معتاد شخص هم باید خپل مسؤلیت پذیر اوسیږي، ځکه چې وروسته تر تداوی نه یو بله برنامه ده، پلانامه ده تعقیبي یا خپل مراجع باید مراکز ته لاړ سي، کوم وخت چې ستونز سره مخ کیږي یا هم کوم اختلالات سره مخ کیږي خپل روانشناس یا کانسولر ارواپوه ته ورسي چې زه له دغه ستونز سره مخ یم. او که مراکز ته مراجعه نسي کولی، طریق د تماس تلفونی باید در اړیکې دوامدار اوسیږي. څه چې ډیر مهم دی هغه دا ده چې یو مریض چې کله صحتمند سوی وي او دا په جامعه که زوند کیوی، دا حتمی ده چه باید خپل کانسولر ارواپو سره یا د تماس تلفنی ده طریقه یا هم مراجعه مراکدو تا یا هم ده کانسولر مراجعه ده هغه کورنی تا بایدوی، یعنی هغه مریض تل تر نظارت او تعقیب لنده وسیگی چه ده تا پا اجتماع که کوم نوی اختلالات پیدا نسی که اغا پیدا که مخ کرده چه اغا معتادی اغا باید تر درمانه نلنده راسی.
پشمن صاحب اجتماعی کار کون که سوکلی چه رخصوی خلق برت معتاد نسی؟
ټولنیز یا اجتماعی کار کون که باید پا منظم تقسیم اوقات ترتیب اول سرخ مخبل رخشوی مریض نه حال احوال پختنه وکری. اجتماعی کار کون که در قضیه پا صفت تر پای پره د خپل ناروغ د وکیل مدافع په څیر ستونزې ته اوږه ورکړي، که صحي ناروغي لري کورنۍ سره مل شي او د خپل ناروغ هر ډول حقوق تامین کړي. دروغ د ناروغانو زیاتوالی او په افغانستان کې د نشت امکانات کې دغه څنګه په تاسف سره شنډ داده.
تا خود اجتماعي کارکوونکي مسؤلیتونه سول د معتادینو کورنۍ خپلوان او ټولنې عام خلک سوکړي چې رخصوي خلک بیرته معتاد نسی.
د کورنۍ مسؤلیتونه خورا مهم او ډېرې دي. کورنۍ باید روغ شوي د کور غړي ته د یو سالم انسان په سترګه وګوري، خیال یې وساتي، په ستونزو کې ورسره مرسته وکړي، سپک او سپورې ورته ونه وایي. د کور په مهم تصامیمو کې ورنه مشوره وغواړي، وخت نا وخت د روغ او سالم انسان ورته ډاډ وکړي، ښه الفاظ ورته وکاروي لکه ماشاءالله ښه شوی، ورځ په ورځ تازه کیږي، رنګ کې د سوروالی راغلی. همدغسې خپل روغ شوی کس ته خپل نظارت لاندې مصروفیت ورته پیدا کړي، د ډېر وخته پورې په سالم شکل تعقیب او نظارت لاندې ولري او د ډاکترانو مشورو ته ژمن پاتې شي. ټولنه د ښه چلند له مخې رفتار خپل کړي. روغ شوی کس نورو سره پرتله او ملنډې پو ونه وهي، د روغ کس په سترګه ورته وګوري. د دې لپاره چې معالجه شوي کس بیرته روغ دې نه شي، هڅوونکي کلیو بانډو ته پرېنږدي، ساقیان یا هڅوونکي د دولت په لاس ورکړي. مشران وکیل صاحبان باید په خپلو کې ناسته وکړي او ټول ژمنه وکړي چې ساقي ته کور په کرایه حتی نه ورکوو تر څو ځوانان مسالم پاتې شي. غلط القاب او الفاظ روغ شوي کس ته ونه کروي. تر شوي ستونزې د روغ شوي کس مخې ته د ملنډې او کمۍ په شکل رابرسېره نه کړي تر څو روغ شوي کس بیرته ناهیلې ریلاپس یا نشو ته مخه ونه کړي. همداشان ملا امام د په جومات کې تبلیغ وکړي، معلم صاحبان د په صنفونو کې تبلیغ وکړي، همداشان د ټولنې ټول وګړي د نشو د ازرارو چې کله یو کس او روغیږي د چلند پوهه د ډاکټر صاحبانو څخه زده کړي، د ټولنې ټول وګړي لاس سره ورکړي تر څو په کلي او بانډو کې یو کس روغ دې پرېنږدي، شفخانو ته یې ولېږدوي او له هڅوونکو سره کلکه مبارزه وکړي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدلی چې پر خپل سر د ډایزوپام درملو استعمال د احتیاط سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر محمد عارف مومند خبرې واورو.
ډایزوپام د خپل یو عصبي دوا ده چې بازار کې ویلیم په نوم استعمالیږي او د بنزو ډایزوپام د کورنۍ پورې تړاو لري. دا خپله یو کیمیاوي مواد سره جوړه شوې ده. پروپایل ګلایکول 40% لري او ویتایل او بنزایل الکول په دې ترکیب کې شامل دي. بنزایل الکول خپله یو نشئی مواد دا اکثره په هغه ځایونو کې استعمالیږي چې یو مریض خوب نه لري، جټکې لري، همدارنګه ژور خفګان لري، د هغې په درملنه کې ډاکټر یې تجویز کوي. دا اکثره اول حالاتو کې د ډاکټر د نسخې په واسطه دا تجویز کیږي چې د دې عصبي طبابت کې فیزیولوژي وي یا وظیفه وي چې هغه نورمال شي، نو یو محدود یو څو ورځو لپاره ورته ورکول کیږي چې البته په هغه وخت کې د معتاد کېدو چانس پکې نشته. خو پس د ډاکټر د نسخې د خلاصېدو څخه دغه مریض دا بیا استعمالوي، بار بار استعمالوي چې دا تو افسونه کې دا ډېر زیات استعمال شي، نو دا به معتاد کیږي. نو کله چې دا به معتاد شي نو قسم دستی پریدي، نو دته یو قسم تکلیف پیدا کیږي چې ویټاول سندروم ته ویل کیږي. ویټاول سندروم چې د سو امراضو یو مجموعه دی، هغه سره درد، پړسوب، نارامي، داشنب کې پیدا کیږي. که چیرته پریدي دي نو دا بابا ډایزوپام یا بنزو ډایزوپام د کورنۍ دغه دواګن شي به سره معتاد وي. په دې کې اوږدمهال وخت پورته کې کنفیوژن منځ راځي، یعنی ذهني تشوش پکې منځ راځي. دا د بدن کوم مختلف وظیفې چې دي هغه مختل کیږي. اوس مثلا عصبي سیستم دی، عصبي سیستم چې دی په واسطه بیهی ډیپرس او تنبل کیږي. همدارنګه د معدې مشکلات هم سره منځ راځي، ځکه د بدن نور حرکات هم سره کمیږي. د زړه حرکات دی زیاتیږي یا کمیږي. که چېرته د زړه حرکات کم شي هم نقص، او که چېرته ډېر زیات شي هم نقص، مریض ته سردردي پیدا کیږي، مریض سخوله پیدا کیږي، مریض زوف کیږي. همدارنګه د معدې هغه کمې دندې چې دي هم مختل کیږي. نو دغه تیزاب کمیږي، نو چې کم شو کم خواړه چې موږ خورو نو هغې کې هغه کم مکروبونه چې په اسانو کولمو ته تیریږي، چې کولمو ته تیر شو نو په دې کې یا اسهالات منځ راځي یا قبضیت منځ راځي. د انسان د بدن دغه کم په ساده سکتو پاچۍ یا کینګ دا ټول همدغه مغز یا دماغ دی. کله چې دغه مختل شي د بدن هر یو غړی خپل هغه نورمال وظیفه یا فنکشن مخته نشي وړلی، نو د ځیګر هغه دندې چې دا د استقلاب هغه دندې هم مختل کیږي. انسان به سوس پوسي، موازنه نشي کنټرولولی، خبرې نشي کنټرولولی، همدارنګه په اورېدو کې ستونزې لري، په لیدلو کې ستونزې لري. د بدن د رګونو اکسیجن کمیږي، اکسیجن چې کم شو نو تمه زیړې منځ راځي چې میډیکل جاینډس ته ویل کیږي.
آیا پوهیدلاست؟ په پر سر د بیا متات کې دوه عمده نشه نشانې څه دي؟
د ریلاپس جسمي اراز علائم ډېرې دي، لکه بې اشتهایي ده، بې هوشي ده چې مریض خپل هوش له لاسه ورکوي، د پزې اوبې بهیدل دي، خپله د جلد تغییر رنګ دي، د سترګو تغییر رنګ دي، د ادرار ډېرول دي، خصوصا د شپې لخوا کله کله ورته ساپندي پیدا کیږي، کله کله هم سوزاک او یا د تشې میتیا سوځېدو حالت ورته پیدا کیږي، تشنج حالت پیدا کیږي، خولي پیدا کیږي، او کله غیر ارادي حرکات ورته پیدا کیږي، او یا کله کله د ناس درد دي، پیچس دی، د جلد زخمونه دی، د توخی دی، سردردی دی، سرگیچی دی، حادثه دی، او دسترگی دی، فشار جگی دی، وزن مریض لالا سوار کهی، خپل او خیاری لالا سوار کهی، کلا کلا دا مفاصل گرمی گی، اگزیما ورطا پیدا کی گی، کلا چی توخی گی، پا توخوله که بلغم سر وین لیدل کی گی.
زنی دکتران دا معتاد نمگره در ملنه در لپسی لط بولی؟ خپل نیمګړی درملنه څه ته وایي؟
ناقصه تداوی یا دا چې خپل مریض علاقه مند نه دي، په خپل خوښه نه دی راغلی دی، په جبري توګه راغلی دی، او یا کانسلنګ او مشوره ورسره نه دی شوی دی، او یا کله کله مریضان د تداوی په جریان کې تداوی خوشی کوي او تښتي، دا ناقصه تداوی ده. او کله کله د تداوی په جریان کې خپل دا مریضان د نشئی توکونه په پته توګه استعمالوي، داسې چې د دې خپلوان انډیوالان او یا نور کسان چې دې سره ارتباط عادت لري هغه چې راځي ځان سره مخدره توکو راوړي او دې ته ورکوي چې دا استفاده وکړي. د دې له کبله دا یو ناقصه تداوی ده. او بله ناقصه تداوی دا ده چې د وقت کموالی چې هغه نو استاندارد وختونه دي چې اده اقل د درې میاشتونه باید کم نه وي. ځینې مراکز دي چې په یو میاشتو یو نیم میاشت او یا څو هفتو پورې اعلانوي او تجارتي اعلانونه کوي چې دا موږ داسې کوو داسې کوو، دا اصلا نتیجه نه ورکوي، دا هم ناقصه تداوی ده. او بله خبره دا ده چې ځینې مراکز او یا په ځینې ځایونو کې موږ ګورو چې په مختلفو طریقو کې دوی تداوی کوي چې اصلا دا تداویګانې استاندارد نه وي، هغه نو خود نتیجه نه ورکوي، مریض بهتر لپس کوي. ځینې مریضان په جبري توګه راځي یو شفاخانه ته او یا یو ترک احتیاط مرکز ته، هغه نو خود نو جبري توګه چې راشي پس له دې نه چې خلاص شي هغه بیا اسکي او بیا استعمالوي.
ډاکټران څه وکړي چې روغ شوی شخص بیرته معتاد نه شي؟
د یو ډاکټر توصیه یو معتاد ده چې ریلاف صفحې ته لاړ نه سي. دا ده چې پس له تداوی نه معتاد باید هغه محیط، هغه انډیوالان او هغه دوستان چې مخکې دې سره یو ځای مخدرات توکو استعمالول هغې نه ځان لرې وساتي. هغه بد افکار چې د دې ذهن کې ګرځي هغې نه ځان لرې وساتي. غلطه فکره او غلطه سوچ کوي چې دا ډاکټر او یا دا تداوی او یا دا کانسلر نتیجه نه ورکوي، یاغی نه ځان لرې وساتي. مثبت تفکرات ځان ته جوړ کړي او ځان ته یو مشغولیت، ځان ته یو ورزش او یو کاروبار ځان ته جوړ کړي او کورنۍ سره زړسوي پیدا کړي، دلبستګي پیدا کړي کورنۍ سره او بیرته هماغه اعتماد چې د احتیاط په وخت کې له لاسه ورکړي و هماغه بیرته لاسته راوړي. یو ډاکټر په مدامه توګه یو مریض سره او یو معتاد سره نشي پاتې کېدی چې هغه کنټرول کړي او هغه نظارت کړي چې دا څه کوي څه نه کوي. دا ټولې خپله هماغه مریض پوره اړه لري چې دا څه کوي څه نه کوي.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو د زهرو کاروان د دې اونۍ بس پر همدې ځای پای ته ورسېد. په دې بحث کې ارواپوه مطیع الله وزیري، اجتماعي کارپوه میوند خوشمند او ډاکټر نعمان پوپل راسره مېلمانه و چې کور ودانۍ ورته وایو. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
Dostita pa mandidi wa mandidam Pamidam o pamidi ke pamidam چشمت با من گفت خودت خاموش و یک دنیا سخن گفت سخن گفت چشم مستت را بنازم هزاران راز با یک مژگان زدن گفت Dostita pa mandidi wa mandidam پامیدم پامیدی کے پامیدم پامیدم پامیدی کے پامیدم